سپینې خبرې
رکو راست
سپینې خبرې
رکو راست
السلام علیکم درنو ریدونکو ستلی مشه په خیر راغلی زه زیبا خادم او احد عزیزاده صاحب د خبرونی قربانی تاسو نه ډیره مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونی اوري او خپل نظریات څرګندوي. قدرمن اوریدونکو نن د می اوله په قطر کې د افغانستان د وزیر الجبې لپاره غونډه پیل شوې ده. د بشري حقوقو د سار ادارې په دوه کې د ملګرو ملتونو د غونډې د ګډون کوونکو نه غوښتي دي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د مسایلو پورې اړوند مسایلو کې خپل دریز قوي وساتي.
شنو له عزیز احد عزیزاده هستم، با عرض سلام و احترام به تمام بیننده های ما و او شنونده عزیز ما که ما را از طریق رادیو میشنوند. به ادامه گفته های بانو زیبا خادم همکارم، در آستانه نشست دو از سوی دیگه جامعه مدنی افغانستان طی نامی سرگشاده شرکت کنندگان در نشست ای که از دوها که از طرف سازمان ملل متحد برگزار میشه خواستن تا از هر گونه تعامل با طالبان خودداری کنند. آیا امکان دارد؟ و سوالای دیگه ای که
بله.
حتما در جریان برنامه صحبت میشه.
خب درنو ریدون کرازی چه اول دادی ساعت خبرونه و رو روستا دخبرونه دی مرمانو سر مسائل مطرح کو.
ویان احمد الله چیوال نن د قطر په پلازمینه دوحه کې د ملګرو ملتونو په مشرۍ د افغانستان په اړه یو غونډه جوړیږي. په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د شاوخوا 15 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو ځانګړي استازي ګډون وکړي. د فرانس پریس خبري اژانس د راپور له مخې د ملګرو ملتونو سرمنشي به په افغانستان کې د دې نړیوال سازمان د مهمو مرستندوی عملیاتو د بیا کتنې په اړه د غونډې ته تازه معلومات ورکړي. د پاکستان په سنا ایالت کې د افغان بندیانو مدافع وکیله منزه کاکړه د پاکستان له زندانونو د څه باندې 500 افغانانو له خوشی کېدو وروسته وای چې د دغه ایالت د پولیسو لخوا ډېرې نیول شوي کسان قانوني اسناد لري. د پاکستان حکومت تر اوسه د دغو ادعاو په اړه څه نه دی ویلي، خو د 2022 کال په پای کې اعلان کړی چې له هغو بهرنیو ادباو سره به جدي او قانوني چلند وکړي چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. دا په داسې حال کې ده چې 13 ورځ د پاکستان له زندانونو څخه شپږ 500 افغانان خوشی شول. بریتانیا وایي په افغانستان کې ښځې او نجونې به چې طالبانو سخت محدودیتونه پرې لګولي یوازې پرې نږدي. دا خبره په ملګرو ملتونو کې د بریتانیا استازي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا وروستۍ غونډې ته کړي. په هغه بیان کې چې د بریتانیا حکومت پر خپل ویبپاڼه خپور کړی ویل شوي چې بریتانیا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو او خپلو شریکانو د کار ملاتړ ته ژمنه ده او زیاته کړې ده چې بریتانیا د 2021 کال د اپریل له میاشتې راهیسې له افغانستان سره د 602 میلیونو ډالرو بشري مرسته کړې. په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي چې چین افغانانو ته د چین ویزې ورکول پیلوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې چین د می میاشتې له درېیمې په کابل کې د خپل سفارت له لارې افغانانو ته د ویزو ورکولو پروسه پیلوي. تر اوسه پورې په کابل کې د چین سفارت په دې اړه کومه خبر پاڼه نه ده خپره کړې. البته د سفارت پر ویب پاڼه د تعلیم، سوداګرۍ، سیلګرۍ او نور ویزو په اړه معلومات موجود دي. له امریکا غږ څخه خبرونو ته دوام ورکو. د اوکراین سیمه ییز چارواکي وایي د دوی د هوایی مدافع دستګاه نن سهار وختي پر پلازمینه کیب د میزایلو برید شنډ کړی. په دې اړه زما همکار راپور راکوي.
دا څرګندونې څو ساعته وروسته تر دې کېږي چې د بیړنیو خدماتو ادارې لخوا په ټول اوکراین کې د هوایي حملو د خطر زنګونه وغږول شول. د څو چاودنو د راپورونو تر خپرېدو وروسته د کیف محلي ادارې په ټلګرام کې لیکلي دي چې د هوایي دفاع دستګاه فعاله ده. یاد ادارې خلکو ته ویلي دي چې آرام دي وي او تر هغو چې د خطر زنګ غږول کېږي په خپلو پناهځایونو کې د پاتې وي. د اوکراین رسنیو په دینپرو پیتروفسک او سومي سیمو کې د چاودنو راپورونه ورکړي دي. غورځنګ د امریکا غږ واشنګټن.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې داعش د یو مشکوک مشر د وژل کېدو خبر ورکړی. اردوغان پرون په تلویزیون کې اعلان وکړ چې ابو حسین القریشی د ترکیه د استخباراتي ځواکونو په عملیاتو کې د شنبه په ورځ وژل شوی. د سوریه په شمال کې د فرانسې خبری اژانس خبریال ویلي د ترکیه استخباراتي ایجنټانو د ترکیه لملاتړه برخمنو پوځي محلي پولیسو د شنبه په ورځ د اپرین سیمه په شمال لویدیځ کې یو ناحیه محاصره کړې وه چې پکې د اسلامي دولت ډلې یا داعش دغه مشر وژل شوی. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی په منځني ختیځ کې د امریکایي ځواکونو په موجودیت نیوکه کړې او ویلي دي چې په سیمه کې د امریکا موجودیت ګټور نه دی. رئیسی چې د عراق د ولسمشر عبداللطیف رشید سره په ګډ خبری کانفرنس کې په تهران کې خبرې کولې وویل چې په سیمه کې د بهرنیو ځواکونو او بهرنیانو شتون ګټور نه دی. هغه زیاته کړه د متحده ایالاتو شتون د سیمې امنیت ته مزاحمت کوي. د ایران ولسمشر همدارنګه وویل چې د عراق سره اړیکې د مشترکو ګټو له مخې دي او دا چې متحده ایالاتو سره د سیمې د هیوادونو نه بلکې د خپلو ګټو غم دی. په ازبکستان کې خلکو د اساسي قانون په هغه ټول پوښتنه کې خپلې رایې وکارولې چې له مخې ولسمشر شوکت میرزایب ته زمینه برابرېږي چې تر 2040 کاله پورې پر قدرت پاتې شي. په پرونۍ ټول پوښتنه کې تر ډېره اټکل کېږي چې رایې ورکوونکي به هغه وړاندیزونه هم تایید کړي چې له 15 کلونو څخه 9 کلونو ته د ولسمشرۍ دورې غزول پکې شامل دي. د ټول پوښتنې په نورو پوښتنو کې میرزایب ته لار پرانستل کېږي چې دوه دورې په واک کې پاتې وي او تر 2040 کاله پورې خپل قدرت ته دوام ورکړي. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو نن په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
متضاد درخونه بیلابیل دریزونه د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي امنيتي اقتصادي او ټولنيزو مسايله د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د جوړ سيډنيز بحث مهمه او نيزه خبرونه هايل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پوري د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه هايل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه
شنونده عزیز خوشحال هستیم که با ما هستین از طریق رادیو و همچنان از طریق ماهواره صدای امریکا ما رو میتونین ببینین. موضوع برنامه امشب رک و راست سپین خبری را به نشست دوحه اختصاص دادیم، نشستی که توسط سازمان ملل متحد برگزار خواهد شد و دو روز دوام میکنم. سازمان دیدبان حقوق بشر از شرکت کننده های این نشست سازمان ملل متحد خواسته که تا در مورد مسائل مربوط به حقوق بشر در افغانستان موضع خود قوتمند نگاه کنند. در این مورد با مهمان های عزیز خود صحبت میکنیم و شما شنونده های عزیز ما اگر نظرات دارین میتونین در فیسبوک صدای امریکا هم نظراتتان بنویسین. دو مهمان ما دعوت کردیم، دو تحلیلگر محترم که لطف کردن دعوت ما را قبول کردن، جناب کریم پیکار پامیر ژورنالیست و تحلیلگر سیاسی و همچنان جناب محترم سید بلال فاطمی تحلیلگر سیاسی.
مننه عزیزاده سید محترم. پیکار صاحب سلامش پروگرام تا غاوری
بخیر. سلام و درود به شما خانم زیبا و همچنان جناب عزیزاده میمان گرامی و آقای جناب فاطمی و همه شنونده های عزیز.
دیره مننه تاسینا محترم فاطمی صاحب سلامش بخیر راغلی.
و علیکم السلام، سلام و احترامات تقدیم سید زیبا جان تاسو ته، عزیزاده صاحب ته او ډیر قدرمن ملما کریم پیکار پامیر صاحب ته.
ستاسو دواړو د کور ودانی نن خو مسله ده چې د ډیر وخت راهیسې انتظار کیده چې باید ملګری ملتونه د افغانستان په مسله کې بحثونه ته ادامه ورکړي او پریکړه وکړي، بلاخره فیصله وشوه دغه نن او سبا په قطر کې غونډه را او د کې د ملګرو ملتونو تر مشرۍ لاندې د 22 هیوادونو او سازمانونو نمائندگان را ټولېږي او یا استازی را ټولېږي د افغانستان وضع ارزیابي کوي چې افغانستان دغه بشري او اقتصادي بحران څنګه وتلی شي، څنګه ووزي او دوی څه کولی شي. د راپورټونو له قراره مخکې خوګل کېدل چې دا غونډه د دې لپاره ده چې شاید د طالبانو د رسمیت پیژندلو مسله پکې طرح شي، مګر اوس معلومه شوې ده او ملګرو ملتونو او ځینو منابعو وویل چې دغه مسله هیڅ مطرح نه ده په دې غونډه کې، د دوه ورځو غونډه کې. اما څرنګه چې دلته د دوه ویشتو ملکونو او د امریکا د دوی استازي هلته ناستي او خپل نظریات وړاندې کوي او معلومات ورکوي، یو د بل خبرې اوري، او دا د ځینو کارپوهانو په نظر د سیاسي غونډه د لکه یو استماعي غونډه چې هر څوک کې خپل خبرې کوي او دوی د خپل ملکونو د جمهور رئیسانو نمائندګي کوي. دلته بل مسله دا ده چې کارپوهان وایي چې د ملکونو خپل منافع لري، نو کدلته دی غواړي چې یو تعامل ته ورسیږي یا توافق ته ورسیږي، نړیوال تعامل په دې برخه کې، بشری مرستو کې، د ښځو د حقوقو په برخه کې، مثلا د افغانستان کې د یو هم شمول حکومت، د مخدره موادو په ضد مبارزه، دغه مسایلو کې کدی غواړي چې یو ټول هم نظر شي. موضوع دا ده چې هر ملک خپل منافع په نظر کې نیسي، دا به څومره آسان وي، څومره به امکان ولري چې دوی دلته سره د دې چې موضوع د بشري حقوقو مسله ده، دوی به یا مثلا د مرستو موضوع ده، دوی به یو توافق ته سره ورسیږي، هم نظر به شي، او په اخره کې به بیا دوی مطبوعاتو ته ووایي نن خو یا سبا خو مطبوعات هلته اجازه نه لري چې واوري چې دوی په څه شي بس کې او دنیا خبره کې او رپورټ ورکړي، مګر د خبرونې او بخې د کانفرنس یا غونډو په اخر کې به دوی معلومات ورکړي چې دوی په څه خبرې وکړي او څه وشو. نو عزیزاده صاحب، د خبره بلنده کمه وګورو چې زمونږ د دې دوه محترم ملمنو نظر څه دی، چې د دې څومره امکان شته چې د بشری مرستو په برخه کې په افغانستان کې کومک وشي خلکو سره، ځکه 9 میلیون خلک وایي ضرورت لري دې ته چې دوی سره کومکونه وشي. نو دوی ته به دا مرستې څنګه رسول کیږي چې په افغانستان کې په خصوصا د دغو مراکزو په ادارو کې، د ملګرو ملتونو په ادارو کې اته ښځې اجازه نه لري چې کار وکړي چې نورو ښځو ته مرستې ورسي. نو دغه د سیو موضوع د ټول ورته انتظار دی، د دوی تحلیل او نظر به واوري چې څومره امکان لري او توافق. سوې چې پای کار سه مېرمنې او کابل کا فاطمه سه پای کار سه پای کار سه ته بوښو پای کار سه تاسو نظر سه مېرمنې او کې.
خب سوال شما تر سوالتون خیلی مهم است، خیلی ممنون.
خواهش کوم
خدمتتون میخوایم باز برسونم که این نشست دوحه جنبه ها و گوشه های مختلف داره و زیاد مورد سوال است. آیا به معنای دیگه که سوال برانگیز است؟ و این چند دلیل. اولی که چرا چنین کنفرانسی باز هم در قطر دایر میشه؟ چون قطر در جمع از جمله حمایت کننده های جدی گروه طالبان. دوم، چرا این کنفرانس در پشت دروازه های بسته دایر میشه؟
صحیح.
و سوم، چرا نمیگذارند که گزارشگران ای که در اونجا هستن حضور داشته باشن، گزارش بتن و خبرها را به بیرون به اطلاع مردم برسانند؟ این نقطه قابل سواله. راجع به خود کنفرانس باید ارز کنم که یکی از مشخصات کنفرانس که فعلا دایر از در دوحه است که خود سرمنشی سازمان ملل در اونجا اشتراک میکنه.
درست.
این تازگی داره. و در مورد مقاصد و منظور این کنفرانس تا حال نظرات متفاوت از جانب منابع سازمان ملل و سایر منابع بیرون داده شده. مثلا خانم امینه محمد چندی قبل هنوز دیر نشده از اظهاراتش که گفت کنفرانس دایر خواهد شد در مورد برسمیت شناختن طالبان بحث. این سخن خانم امینه خیلی مورد بحث قرار گرفت و سوال برانگیز شد، اعتراضات برانگیخت. اما حال مسئولین سازمان ملل میگن که موضوع شناخت رسمی طالبان در میان نیست.
درست.
موضوع است که پس از جرابس و پس از ناراحتی هایی که در حلقات مختلف فعالان مدنی و مردم افغانستان و حلقات سیاسی بیرون داده شد گفته میشه. مگر تصور عمده ایست که در این کنفرانس یک چیزی در عقب پرده در حرکت است. اگر موضوع کاملا به رسمیت شناختن طالبان مطرح نباشه، لااقل در اینجا منافع یک تعداد از کشورهای غربی نهفته است که اینا میخواهند فی ما بین خودشان جرابعثی داشته باشند و به یک نتیجه برسند، باز هم در غیاب حضور و نظر ملت افغانستان. در اینجا دو قطب متضاد و قطب رقیب شرقی و غربی هم در مبارزه و در تقلا و رقابت های خودشان هستند، یعنی یک نوع تشقق در میان افتیده. مثلا کنفرانس هایی که از طرف چین، روسیه، ایران، هندوستان و کشورهای آسیای میانه صورت گرفت، گرچه نتایج ملموسی نداشت تا امروز، اما این کنفرانس یقین کامل داریم که در رقابت با نشست ها و کنفرانس های رقیب جهان غرب صورت میگیرد. یعنی هر دو جانب نمیخواهند که از این صحنه به دور باشند، یعنی دستشان باید در امور افغانستان به اشکال مختلف دخیل باشند. این که نتیجه آیا نتیجه مثبت، کارساز و گره‌کشا از این کنفرانس بیرون میاد یا نمیاد سخت قابل شک و تردید است. من فکر نمی‌کنم که نتیجه زود و مورد نظر و مطابق منافع ملت افغانستان به دست بیاید.
بله، سوال از فاطمی صاحب من میخواستم پرسان بکنم امیره که تفسیر اونا چیست در قدم اول و در قدم اونم جناب فاطمی صاحب در نشست نماینده های خود طالبا و مخالفانشان شرکت ندارن، یعنی در واقع به گفته آقای پیکار ملت افغانستان دوجه نیستن. ای چی نوع اعتبار و نتیجه گیری خواهد داشت بدون از این که طرف مقابل در او کنفرانس شرکت داشته باشه و از سر یک موضوعی صحبت شده که یک چند کشور دیگه فیصله میکنن و ممکن است اعمال کنن؟
فاطمی صاحب محترم هم دیدی که یو بلتر که امده چیزنی پدی نظر دی چه لکه سنگه چه عزیزاده سی بویلی چه در افغانستان ولوس یعنی مخالفین و طالبان پکه نشته، دا خبره که چه دوی او سپوری دو افغانستان دو ولوس اغا نیدی نمایندگان نیدی رسمن دوی دو افغانستان نمایندگی نکی دو ولوس نزو که دوی نیدی بلل شوی تاسی سوای
مونگا تاس هم معلومه چه اول در کنفرانس اعلان چه وشو او په ظاهر داسې ټکی دا شو چې دا کانفرنس د افغانستان د رسمي پیژندنې لپاره دایریږي او د کې به داسې لارې او چارې به وسیړل شي چې آیا دوی کولی شي طالبان سره یو تفاهم ته ورسیږي چې په رسمیت وپیژندل شي. او دا خبرې شروع شولې د امینه محمد د پرنسټن یونیورسټۍ د خطاب نه، هغه هلته وویل استعمال د طالبان سره ناګزیر دی ځکه چې کومه کامل نکو نو ضرر افغانستان ملت او نړۍ ته زیات دی نسبت د طالبانو ته، نو فلهذا نزدیکت طالبان ته لاره د حل ده باید موږ لاره دي. او په دویم دلیل د کنفرانس دا و چې زلمی خلیلزاد دا ویلي چې باید طالبان سره تعامل وشي او دا تعامل باید د قرارداد د دوحې په اساس وشي او د دې مشري باید خپله سرمنشي د سازمان ملل یعنی انتونیو ګوتیرش باید وکړي. د دې په نتیجه کې موږ تاسو کا چې دا غوغا ډیره زیاته شول او ورج کانفرنس جوړیږي او په عین حال کې د چون داسې دغه ول شو چې د طالبان هم راځي او دا کېږي که موږ تاسو متوجه وو چې ګولا مجدد دي خرغلاس تو کېږي د کانفرنس ولې دا کانفرنس یې نتایج به ډیر ښه او په دې فکر کې چې دوی به مزي په عین حال کې چې دا کانفرنس ول شو چې په اول او هفته دی مې کې بکیږي او په پنځم د مې باندې هلته د شورای امنیت یو ناسته وه او دا اوس هم ده چې هغه به د ملل متحد د دفاترو د سرنوشت په څکه تصمیم نیسي چې آیا په عدم د موجودیت د ښځو کې چې دا اجازه نه ورکړل دوی به خپل کار ته ادامه ورکړي که ورنه کړي. موږ په هغه وخت کې دا تحلیل وکړ چې چیرته کانفرنس د دوه د رسمیت پیژندونو خلکستمی نه خیر دا خبره دی پنځم د می چې دا ناصحیح ده او دا غلطه ده ځکه چې د رسمیت پیژندنو په صورت کې د ملل متحد دفاتر نه بندیږي او که چیرته د دفاترو مسله صحیح اوسي نو بیا د
کانفرنس
دا صحیح نه دی مګر موږ تاسو که د دواړو کانفرنسونو ترمنځ مخکې دې نه چې اقدامات وشي د زلمی خلیلزاد د پیشنهاد په اساس چې درېمه خواسته د هغې په خپل څلور پوینټو کې یوه دا وه چې باید ملګرو ملتونو منشي په د تطبیق د قانوني دغې دوهې قرارداد کې اقدام وکړي دویم په خپل سر مشري وکړي درېم دا دی چې یو خاص استازی ورته وټاکي او همږه تاسو وکتئ چې د ملګرو ملتونو د قرارداد د 2009 په اساس بعدی قرارداد چې 2018 دغه شو په هغې کې فریدون اوغلو تعین شو د فریدون اوغلو تعینېدل دا ثابته کړه چې د ملګرو ملتونو دفاتر به په افغانستان کې نه تړل کېږي او په خپل دوران د سفر کې چې د نیویارک نه دوهې ته انتونی ګوتیروش کوه د یو د پرس کسانو سره خبرو کې دا ویلي دي چې د دروازې بندولو د ملګرو ملتونو دفترونو هیڅ کوم داسې آپشن موږ سره نشته دا زموږ په لیست کې نشته فلحت زه اوس نه پوهېږم چې پنځم د می ناسته به په صحیح خو راځو دې ته چې د دوهې ناسته چې ده
نه به سره وځي
د افغانستان هیڅوک استازیتوب نه کوي نه د مخالفینو نه او نه د طالبان نه یو دویمه دا ده چې دې کې هیڅ خزینه وجود نه لري
دریم
دا ده چې دې کې دویشت ممالک دي او درې سازمانونه دي یعنی په مجموع کې پنځشت دغه دې کې اشتراک لري او دې په کوم موضوعاتو باندې چې دی بحث کوي د رسمیت پیژندنې موضوع بالکل په اجنډا کې نشته
ده درست
په اجنډا کې کوم مسله ده هغه د بشري حقوقو مسله ده د ښځو مسله ده د طرز د نظام مسله ده او د پوهنتون او د مکاتبو د
درست د کار او د تعلیم
کوم ټکي باندې چې دی غواړي خبرو کې هغه دا ده چې څنګه کولی شو طالبان دې ته وادار کړو چې دا ټکي چې دا دوی ومني زه فکر کوم چې بیا په آخر کې همدې ټکي ته راځي چې د زلمی خلیلزاد په پیشنهاد په اساس چې د دوهې قرارداد باید بیرته راژوندی کړل
شي
او دواړه طرف امریکا او طالبان دې ته وادار شي چې دوی په هغې عمل وکړي او د هغې عمل کېدو کې د طرز د نظام یا فرزند یو ولید نگران نظام حالت نه وتل انتقالی او نظام تک دی چې په هغه کې ټول افراد ځان وګوري د ښځو د مسله د قانون اساسي مسله د ټول بیا په کې مطرح شي
نو خبره خودل تدا د فاطمی صاحب محترم چې د همشمول حکومت په برخه کې او دغه څه چې تاسو تکرار کړئ چې د دوه په قرارداد کې د دې ملکي دوه لپاره به دوی توافق کوي خو دغه ملکونه چې الټرناس دي په خپل منځو کې په دې جوړ نه دي کنه مهمه موضوع خدا د کدی جوړ شول ټول کار په هانم دا وایي کدی جوړ شول نو مسله حل ده طالبان هم دي کوم
بله زما په نظر دی جوړ دي سره زما تاسو مثال درکم کله چې د رحمت پیژندنې خبره وشوله اول امریکا رد کړله چې رحمت پیژندنې موضوع نشته دی دویم اروپا پارلمان رد کړله او دریم سرګی لاوروف کله چې دی شورای امنیت مشریته دبری مشریته لاړ اولو خبرو کې دا ویلې چې تر څو طالبانو د نړیوالو ټولنې غوښتنې نه تر سره کړي د رسمیت پیژندنې خبره په میز په سر نشته بلې هدا دلته ښکاره کیږي سره دي چې روس او امریکا په یوکرین کې سره په جنگ کې دي سره دي چې د دنیا د قطبونو ترمنځ فاصله ده د چین او د روس او د امریکا ترمنځ فاصله ده مګر د افغانستان د رسمیت پیژندنې او د طالبانو د حکومت سره مراوده کې د دوی دریض یو دی او دا د نړۍ یووالی ښیي او دا ښکاره کوي چې طالبان باید په دې شغور وکړي چې دوی نشي کولی ټول نړۍ سره مقابله وکړي ځکه د منطقي واړه ممالک چې دي لکه ایران او پاکستان او دا ازبکستان او ترکمنستان او تاجکستان دا د روسي او د چین او د امریکې ته ګوري حرکت کوي نو که چېرته سره متفق شل او دې سره خبره جوړه کړه دا ممالک مرسله ولیکيږي او لاره دې حل جوړ اوس چې په دې کانفرنس کې چین هم ناست دی روسیه هم ناست ده امریکا هم ناست ده فرانسه او جرمني دا ټول ناست دي سره د پاکستان او ایران په لحاظ دلته موقف یو دی او دی که دلت اختلاف دی نظر دی طالبانو پا حکل که دننه نشته دی دی با اتمن یو نتیجی ترسیگی تردی دی چه دی دی خودگون جنگ پا افغانستان که یو دی بل پا خلاف دی مگم دی طالبانو دی نظام پا حکل که موقف سر یو دی.
تشکر فاطمی صاحب از توضیحاتتان. جناب پیکار صاحب، شما با وجود هشدارهای مکرر ملل متحد و تماسهای مکرر ملل متحد با افغانستان، بهتر بگویم با طالبان، اونا به خواسته های جامعه جهانی پاسخ ندادن. شما فکر میکنین که پیامد از این نشست در دوحه یک پیامد باشه که برای طالبا خوشایند نباشه، یعنی موضوع خروج ملل متحد هم ما دبرش گزارش های شده و تبصره های هم از طرف تحلیلگر ها شده، شما فکر میکنین که چنین تصمیم در مقابل طالبا گرفته شده و ملل متحد اعلان بکنه که ما به اینی شرط اگر طالبا عمل نکنن، پورا نکنن این شرط، ما از افغانستان خارج میشیم؟
خب یک نوع احتمال چنین باید باشه، اما وقتی که من خدمتتون عرض کردم که این کنفرانس نتیجه مثبت و قابل قبول برای مردم افغانستان نخواهد داشت، همین دلایل در اون گفته است. از یک جانب مثلا قطعنامه جدی شورای امنیت سازمان ملل صادر میشه و در اون به صورت عموم طالبان محکوم میشن. متعاقبش میبینیم که این کنفرانس دوحه دایر میشه و در اینجا نماینده ای از طالبان وجود ندارد و در این کنفرانس هر آنچه که فیصله شوه و اعلان شوه در برابر طالبان، باز هم گروه طالبان در افغانستان برای خودشان روان میشن، اما طوری که تا امروز روان بودن وقتی نمیگذارن به این نوع فیصله ها و هنوز هم که هنوز از چنگ و دندان نشان میدن. ما فرامین تازه هیبت الله را که اگر وجود داشته باشه در قندهار شنیدیم که به مراتب سخت گیرانه تر نسبت به پیش بود و گفت که تمام فرامینی که صادر میشه جدا باید رعایت شوه و تطبیق. همچنان موضوع حد یا قطع دست و پا را صادر کرد. این حرفای نویست که فکر میکنم یک نوع چنگ و دندان نشان دادن به جامعه جهانی هست. و همچنان باید خدمت شما عرض بکنم که طالبان تا امروز در دو سال ایره ثابت کردن که اگر دنیا به رسمیت اینا را بشناسه یا نشناسه، اینا میخوان به حکومت خودشان ادامه بدن به هر نحوی که میخوان. مثلا فیصله های سازمان ملل غالبا میگن که مداخله در امور داخلی افغانستان است و شما دست بردارین، حتی اختار میتن. و از جانب دیگر موضوع تعامل با جهان مطرح میکنن. طالبان باید دیگه پا بدانن که وقتی ضرورت به تعامل دارن با کشورهای جهان، کشورهای جهان هم شرایط خودشان دارن، تقاضاهای دارن، شرایطی دارن. مثلا دولتهای افغانستان در گذشته تمام کنوانسیونهای سازمان ملل امضا کرد، شمول حفظ حقوق بشر، رعایت حقوق بشر و به شمول سایر شرایط. لذا طالبان نمیتونن از زیر بار چنین فیصله ها شانه خالی بکنن. اما میبینیم که موضوع طوری ادامه پیدا میکنه که نه سازمان ملل و جانب غرب بسیار جدی در حرف و در اقدام خودش، نه طالبان. یعنی این کش و قوس متاسفانه مردم ما را عذاب میده و در عذاب انداخته. این سرنوشت معلوم نیست که بالاخره چگونه. اگر دنیا بخواه که چنین گره ها را باز بکنه، تجارب سالهای اخیر به خصوص ثابت ساخته که امریکا که امروز حتی سازمان ملل به چنگ خود داره، اگر خواسته باشن با متعیزین خودشان میتونن هر چی زودتر موزلی افغانستان را یک طرفه بکنن.
مننه پیکار صاحب محترم، دیر تشکر. یا دقیقه قبل صبر کو، بس بیرته دغه بحث ادامه ورکو او د فاطمی صاحب نظر بم واورو. نو تاسو نه خواهش کوم سره اوسئ خبرونه خو دمل لري ډیر وخت لا پاتې ده
بل فقط به یک پیغام گوش میتیم با صحبت ادامه میدیم.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
نن او وضعیت
شنونده عزیز، شما با برنامه روک راست سپین خبری گوش میتین از رادیو آشنا صدای امریکا.
درنو ملمنو تاسو نه ډیره زیاته مننه چې خبرونه کې خپل نظر سرګندوي او د ټاکلې مسلې په حق له مسائل تحلیلوي او خپل نظریات وړاندې کوي. قدرمن اوریدونکو، د دوهې د غونډې په ارتباط غږیږو چې د غونډې نتیجه به سي، چې ویل کېږي د بشري حقوقو، د بشري مرستو، د ښځو د حقوقو همشمورو حکومت مخدره موادو سره د مبارزې په حق له او د تروریزم سره د مبارزې په حق له مسایلو باندې بحثونه کوي. یالته د رسمیت مسله د طالبانو مطرح نه ده، دوی خپل نظریات وړاندې کوي او دغه نظریات ټول غونډیږي د رپورټونو له قراره او په دې باندې ملګری ملتونه یو راپور وړاندې جوړوي. دغه راپور انټونیو ګوتیریش د نومبر په 18 بیا د امنیت شورا ته وړاندې کوي. البته بیا معلومیږي چې دغه ملکونه د افغانستان د مسلې د حل په برخه کې څه نتیجې ته ورسېدل او د دوی د نظریاتو او غونډو د هغه لوبلو باب رئیس کیږي، بیا به اعلان کیږي چې دغه مسله باید داسې حل شي. هغه ته خو به انتظار وباسو. خو به ګورو چې اوس زمونږ محترم میلمه فاطمی صاحب په دې برخه کې څه نظر لري. فاطمی صاحب، تاسو واوریدل د خودو د حقوقو، د تعلیم، د کار، د مسلو په باره کې خو هغه د طالبانو همیشه د خبره کړې ده چې دا زمونږ داخلي مسله ده. دا اوس د دوه د غونډې په ارتباط دوی ویلي دي چې دا زمونږ داخلي مسلې دي. تاسو هل شاین هم دا خبره کړې ده چې دا مونږ خپل ګورو چې څه وکړو او دا زمونږ حکومت د پرسنیت په جندل شي او دنیا سره تعامل غواړو. خپل پای کار سره به هم دې برخه کې خپل خبره وکړله. تاسو څه وایي؟ دا تعامل څومره مهم دی؟ د سره د ملکونو کولای شي چې پرته له دغه بین المللي نورمونو طالبان په رسمیت وپیژني او دغه مسله چې خلک فکر کوي که په رسمیت وپیژندل شي نو د مسلې حل اسانه دی. څنګه اسانه کېدای شي د مسلې حل ستاسو په فکر؟
امینه محمد کړي ده چې مونږ په فرضاً دوی په رسمیت نه پیژنو، ستونزه ده دا غي وي چې دغه په نظر باندې چې کچته مونږ دوی په رسمیت وپیژنو مونږ به دې سره نږدې شو، د نزدېکت نه به تعامل اسانه شي. دا نظر ما هم په یو دوه پروګرامونو کې ورکړل چې چیرته نړۍ اسلامي امارت په رسمیت وپیژنو، دې د پاتر په کابل کې راشي، نو د داخل د نظام نه به دې سره تعامل نږدې وشي. مګر په عین حال کې که مونږ تاسو بل طرف ته وګورو، که چیرته د ښځو مسله، د مکاتبو مسله او د حقوق بشر مسله، د قدرت د نظام طرز نظام مسله، د قانون اساسي مسله، دا مسائل حل نشي او طالبان په رسمیت وپیژندل شول، زه فکر کوم چې مشکل نه حل کیږي بلکې مشکل زیاتیږي. مشکل په دې زیاتیږي چې هغه وخت کې بیا نو دی په حساب یا قطاز کیږي یا قطاز دي ترلاسه کوي او یو ځل چې نړۍ په رسمیت پیژندنه وکړله او فرضاً دا تصمیم ونیول شو، بیا چې یو دوه درې ممالک خپل ارتباطات به خپل قتم کړي، بیا ډېر ممالک به چې هغه وینا دي نه قطع کوم، ځکه چې دلته ډېر ممالک هم دا اوس داسې دي چې منتظر دي چې لاره جوړه شي طالبان په رسمیت وپیژني، ځکه هغه ممالک د افغانستان د تعلیم و تربیې، د افغانستان د حقوق بشر، د طب اقتصاد کې نه دي. هغه په دې فکر کې چې څنګه د دغې موقع نه اقتصادي بهره اوچته کړي، که چېرته دغه چانس یو ځل هغه ممالکو ته لاسته ورغی چې د افغانستان یا پسته که نورو بېرته خپل رسمیت هم واخیسته یا کوم بل اقدام یې وکړه، دا ممالک د خپل رسمیت بېرته نه اخلي. نو اوس چون ټول یو لاس دي، دغه زما په نظر دوی لګیا دي یو لاره د حل پیدا کوي. په عین حال کې موږ تاسو وګورو چې دا نوی قرارداد چې پاتې شوی 2018 او د دې په نتیجه کې فریدون اوغلو راغلی، دوی فریدون اوغلو ته دا وظیفه سپارلې ده.
اوه
بله. سیاسي، اقتصادي، ټولنیز او هر لحاظ نه دا قضیه به څېړي، مخالف، موافق، انجوګانو، عامو خلکو، داخل، خارج، ټولو سره به ګوري او په 18 نومبر 2023 به خپل راپور ملګرو ملتونو ته به ورکوي او په هغې کې به دا وایي
چې مشکلات څه دي او لارې د حل څه ده. که چېرته دا وظیفه او دا دنده دوی فریدون اوغلو ته سپارلې ده او ولسم د نومبر 2023 د هغه تاریخ دی، نو زه فکر کوم چې په دې غونډه کې فکر نه کوم چې کوم نتیجه دوی ترلاسه کړي. په دې چې په دې غونډه کې نتیجه ترلاسه شوه، د دې فریدون اوغلو تقرر بې ځایه دی.
بله نه دا خو ول شي ودی فاطمه صاحب محترم دی کی کنشته د دا ول شي ودی او چې دا د س لکه یو سمایه غونډه چی دغه سره او دوی خپل نظریات ورکي، بیا دغه نظریات خپل جمهور رئیسانو ته هم وری رسیدي دغه ملکونه چې استاد یې درته نست.
هدف چې گفتم کې تفاهم بین کشور هاست، ولی فاطمه صاحب نکته جالب را اشاره کردن که اگر به اشاره به رسمیت شناختن طالبا که اگر طالبا به رسمیت شناخته شوه مشکلات زیادی را به بار میاره. من میخواستم در مورد به رسمیت شناختن و این مشکلاتی که به بار میاره از جناب آقای پیکار بشنم که مشکلات به رسمیت شناختن و مشکلات عدم به رسمیت شناختن چی خود باشه، نواقص و فوایدش برای افغانستان چی است؟
ببینین از یک جانب جناب عزیزاده، رژیمی را که طالبان به میان آوردن، جناب فاطمی هم متذکر شدن که یگانه کشوری در جهان البته افغانستان که دارای قانون اساسی نیست و یگانه کشوری در دنیا که رهبر شناخته شده و قابل دید ندارد. و همچنان در اینجا اید نو اصول یا قوانین مدنی علمی مورد قبول نیست. پس میبینیم که مردم افغانستان اگر بگویم 40 میلیون انسان در این جغرافیا محروم از علم و دانش و از مدنیت و از تماس با جهان هستند، این خودش بزرگترین معضله جهانی است که اگر طالبا به این منوال به رسمیت شناخته شوند، محکومیت جهانی را بار میاره و ناراحتی بشری را. و با این دلیل تنها ببینین سرمنشی سازمان ملل میگه که ما در این کنفرانس سر حقوق زنان و دختران و حکومت داری فراگیر مقابله با تروریسم و قاچاق مواد مخدره صحبت میکنیم. این موضوعات بسیار کهنه است در واقع. حقوق زنان، حقوق بشر، حکومت داری فراگیر از دو سال به این طرف گفته شده.
بله.
ببینید چیز نو در این وجود ندارد. و یا میگه که بر دستیابی به تفاهم مشترک در جامعه بین الملل در مورد تعامل با طالبان، این خودش کلمات دیپلماتیک و تو در توست که بسیار صراحت کامل ندارد. از یک جانب موضوع شناسایی طالبان در ذهن زمینشان است، از جانب دیگر ترسشان از افکار عمومی جهان. پس میبینیم که تا از دو طرف دست به هم نتند، خواست دو جانبه وجود نداشته باشد، یعنی دنیا توأم با رژیم طالبان و نمایندگان. امروز در این کنفرانس حتی نماینده طالب حضور نداره. وقتی که نداره، هر فیصله که میشه در غیابشون صورت میگیره.
و فیصله هم که صورت میگیره پیکار صاحب، منافع ملی خود همی اعضای شرکت کننده است.
منافع اعضای شرکت کننده، ببینین اینا زیادتر موارد اقتصادی را مد نظر دارن که شامل منافع ملی خودشان است.
بله.
از افغانستان منفعت های زیادی برخواهند داشت، نمیتونن چشم بپوشن از این جغرافیای مهم جهان که افغانستان است. در اینجا 20 سال کامل سرمایه گذاری کردن، 20 سال در اینجا حضور داشتن، تلاش کردن، دروغ گفتن و از هر برنامه‌ای که داشتن پیاده کردن. کارهای مثلا در برنامه‌های استخباراتی خودشان خیلی ها در افغانستان کار کردن، حال نمیتونن آنن از تمام منافع و خواسته هایشان در این سرزمین منصرف شوند. به این دلیل است که از یک جانب میخوان دستشان در افغانستان باشد، یعنی کاملا از این کشور خارج نشن، از جانب که منافعشان در آینده ها رعایت شود. از طرف دیگه میبینیم در رقابت، من خدمتتون هست کدوم در رقابت با جهان شرق یا آسیا اینا هم خاموش مانده نمیتونن، میخوان در رقابت های پشت پرده. این یک درامه است موضوع افغانستان که ما روی صحنه را روی استیج میبینیم، اما در عقب پرده نمایشاتی که تلاشایی که وجود داره او را ما به چشم سر نمیبینیم، اما میتونیم گاگای حدس و گمانی داشته باشیم. به این دلیل من فکر میکنم که این نشست ها و کنفرانس ها دو سال به این طرف چنان ادامه داشت که هرگز نتیجه مثبت به میان نامد. بهترین راهی که اگر به می حالت قرار باشه که راه حل جستجو شود، او باید اقدامات حقیقی و صادقانه و علمی و مورد پسند افکار عامه مردم افغانستان و جهان برای بفته تا راه حل نسبی وجود
داره. مننه پیکار صاحب محترم. فاطمی صاحب تاسو څه فکر کوئ دغه سوټی کې چې اوس پامیر پیکار صاحب بیان کړل، دا څومره امکان لري چې دغه سه د ټیکې په نظر کې ونیول شي؟ د رپورټونو له قرار او د غدر نظریاتو د تحلیل او تفسیر له قرار چې دا کارپوهانی کوي او سیمینارونه جوړیږي او نظریات ورکوي، خو دې غونډه کې نه مخالفان شته نه طالبان. د دې نوې د معلوماتي چې دوی دواړه په نظر کې ندي، په منځ کې به کم بل ګروپ، کم بل شخص، کم بل فرد، کم کس په نظر کې وي، کم بل سیستم په نظر کې وي، داسې کم امکان شته دی کم بل غټ بدلون روان دی که څنګه؟
ګورې دوه خبرې دي. یو خدای دې چې دا کوم شی چې پامیر څه ګوې دي دا یو تیوري ده.
او درست
ده. دا پرچس څنګه وړي؟ پرچس نه شي وړلې په دې باندې چې جانب مقابل ستاسو چې دی هغه در کوې درست قضایا او داسې نه لري چې څنګه نړۍ کې دی. نړۍ کې ګورې سماسي کې دا دی چې ته ځې کېنی خبرې کې یو کته په یو څه کې بند راځي، د هغې دلیل به ته لاره د حالې نه لري، بیا ته قناعت کوي یو څه ورکوي یو څه اخلي. طالبان سره داسې وجود نه لري. بل دا دی چې کله چې ته یو تیوري غواړې تطبیق کړې د هغې لپاره دی فرزنداری دي، دا تعذیرات چې په نړۍ کې جوړ شوي دي دا یوه لاره ده. د افغانستان په حق کې تعذیرات کار نه کوي، لپاره دی بشري مرستې دي که آخري آپشن دوی سره پاتې دی. که بشري مرستې دوی بندې کړلې پنځه لس شل میلیونه انسانانو د ژوند او د مرګ مسله مې
درست بلې
په طالب باندې د هغې تاثیرات نشته دی. د ده لپاره طالب تن نه ورکوي. طالبان د تاثیراتو نن په حساب نه یریږي. اما آیا د نړۍ به دوباره د 2001 د حملې غوندې یو حمله بیا وکړي؟ ځکه هغه حمله خلاف د قانون وه که نه؟ دوستان دي چې د ملګرو ملتونو په اجازه وه. دا تر ننه د ما چلنج ورکړی د ټولو ته یو قرارداد ما ته داسې وښایي چې په هغې کې ملګرو ملتونو اجازه ورکړي چې امریکا یې حمله کړې ده. بل کوم قرارداد کې چې اجازه ورکړل شوله هغه بعد له اشغال نه وه، چې هغې کې دا وویل شو چې باید یو جوشی پیسا بیو اطلاف دی لپاره دی امنیت دی افغانستان جور شری. حمله مخ که دیگه اینا شوی و فلحاظا آیا افغانستان نری بیاد دوباره دی دسی حمله تا پروگرام لری؟ زفکر کم چی دو نری دوباره دی افغانستان تا دی 2001 دی حمله پروگرام نلری. بلشه چی پا نری که دیر زیاد واضح دی آقا داده چې تیر ځلی د جبهې مقاومت په نامه از یو ډله د شورای نظر وجود درلودله، امریکا لاړله هغې د هغې په اوږو سوره شوه کابل ته راغلله. دا ځلي په داسې رقم باندې کم شی وجود نه لري. بل دا دی چې غربي نړۍ دې نتیجې ته رسېدلې چې تیر ځلي شورای نظر دوی سره فریب وکړه او دوی په ډېرو مسایلو کې فریب خوړلی، دوباره دوی په هغې اعتماد نه کوي. لهذا در مقابل کې داسې ډله وجود نه لري چې امریکا او نړۍ هغه سره لاس یو کړي په افغانستان حمله وکړي. نو په کل کې په افغانستان باندې د نظامي حملې امکانات فعلا وجود نه لري او په اراده او تصمیم کې د نړۍ نشته دی. او که چېرته وم وسي دا ځلي د ویټو پاور د چین او د روسیې سره مخامخ کیږي.
جناب پکاسه په
دازلی نړۍ هغه څه عملیات په افغانستان کې نشي کولای، لپاره دې چې د منطقي ممالک د داسې عملیاتو طرفدار نه دي. فعلا دغه د افغانستان خلک یو لوی قیمت ادا کوي د حقوق بشر په ترڅ کې، د مکتب په ترڅ کې، د ازادګانو په ترڅ کې. اما آیا زموږ ګاونډیان د دې شي پرواګیر دي؟ ایران، چین، پاکستان او روسیه هم دا اوس ملاحبت الله چې کوم فرمانونه صادرې د دې پروا نه کوي او د دغې سړي طرفدار دي. اما هغه ډله چې غواړي چې نسبي ازادي په افغانستان کې راشي، چې هغه کابل کې د دوهې د قرارداد کسان دي، هغه د امریکا سره اړیکې ښه دي، هغه فعلا ضعیف واقع شوي دي لپاره د څه چې د منطقي ممالک ورسره همکاري نه کوي. خپله امریکا چې ده
هغه مستقیما نور سره دغه کې نه دی دی اوس په شاته راغلی دی په دې اساس باندې د نظامی بل عمل امکانات نشته دی نړۍ کې هر کار کوي با اندغه د ډیپلوماسۍ په چوکاټ کې د نرم ابزا په شکل کې دی با افغانستان سره د تعامل کوي یعنی دا دلی فکر کوم چې نړۍ به ډېر څه د لاسه ورکوي تر څو وشي کولی دننه نظام ته ننوځي او نظام دننه نه تغییرات پکې راولي د بیرون نه نظام تغییرات فعلا مشکله ښکاري همدې لپاره دروني تغییرات پکار دي او دروني تغییراتو چانس ډېر زیات دی لپاره دې چې اتیا فیصده یعنی چې د طالبانو منځ کتاندي هغه د دغه شي خواهان دي چې افغانستان مراوده به هر سره مدغه وتي دا ناقص فرمانونه باید نور صادر نشي د بهرني ملکونو نه باید اشاره و نه کړل شي چې موږ تاسو معلوم دي چې ګاونډي ملک دی چې دا ټول غلط کارونه کوي او بل دا دی چې د نړۍ سره تعاملات او سي مکاتب باید خوشي شي په هنتون باید خوشي شي حقوق بشر باید مراعات شي د بینالمللي قوانینو او د هغه د اصول چې افغانستان د کوم کنوانسیونونو امضا کوون کې دی هغه ته احترام
فاطمه صاحب محترم
زما په نظر دا دی چې نړۍ لګیا ده داسې یو فکر کوي چې څنګه کولی شي چې نظام ته دننه لاړ شي او وشي کولی دننه نه په مدد د آینده دوه درې کالو کې زر نه آینده دوه درې کالو کې دی وشي کولی دننه نه تغییر راولي زر کوم تغییر ممکن نه دی او د نظامی عملیاتو چانس هم نشته دی
فاطمه صاحب محترم تاسو ویلې
د ډرون تیارې په ذریعہ باندې کچې کم دینو چې دی غواړي هغه عملیات دا پروګرامونه وکړي مګر د زميني نظامی حمله او د مداخله مستقیم په افغانستان کې د دې چانس اوس هیڅ نشته
فاطمه صاحب تاسو ویلې چې 80% داخل کې کنه په دې نظر دی چې د تعلیم او د کارو دا و ده دغه څنګه معلومیږي چې 80% به وي موږ خو چې رپورټونه راځي او د خلک راځي خبرې کوي
هغه
او بخی خبره خدا ده چې ویل کیږي چې دوه ډلې دي او هغه ډله چې اوس قوت لدی هغه په جبهو کې دي مخکې په جبهو کې او داغه تعداد زیات ده نسبت د اعتدال پسندو کسانو ته دا 80% له کوم شو
نه د دې موږ تاسو چې سیاسي تحنکی ګورو او فعلاً د کابینه ده کفردن کابینه کې ګوري کابینه متشکل ده د 15 کسانو نه په دې کې قاطعیت مطلق نظر موږ تاسو ته معلوم دی کاغه پرزن سراج الدین قانی دی کاغه انس قانی دی کاغه خیرالله خیرخوا دی کاغه ملا یعقوب دی کاغه پرزن ملا برادر دی کاغه پرزن عباس استانگزی دی کاغه پرزن دغه ټول چې موږ تاسو ګورو د هغې نظر همدا دی چې دا نړۍ نظر دی
په دې حساب
مګر هم په مقابل کې چې بیا ګورو چې کسان کوم یو چې مخالف دي هغې کې درد شپږ اونه نه زیاتېږي په دې اساس باندې موږ تاسو ویلی شو چې قاطعیت مطلقه دا مشرانو په اساس لاندې ته ځو فرضاً که سراج الدین حقانی که فرضاً د دې چې طرفدار دی چې خوندې دي خوشي شي او دغه فرمانونه چې نظام باندې تاثیر کوي دا د نه صادریږي نو د خپل د سراج الدین حقانی دغه شبکه چې ده د 15 اردو ده د 15 چې سراج الدین حقانی چې کوم نظر دی خو د 15 هماغه نظر دی ځکه چې هغه د دې په څیر ولاړ دي همدارنګه د ملا یعقوب ځانته یو نظر دغه لري هغه دی هم دغه دل نرم نظر دی او هغه د دې ګروپ په حساب مشو پښوا غونډه دی ځوان دی دغه دی مګر فکر او موږ تاسو خبرې موریدلې دي کاري ویلې دي چې دغه افغانستان باید د منجلاب نه وباسو رسمي پیژندنه باید وشي نړۍ سره باید اړیکې ولرو فنجي مکاتب باید خوشی کړل شي نظر واضح معلوم دی او هغه ځانته فرضاً په دغه طبقه طلبه او ځانته یو ډله لري له هغه د نظر دی هغه د هغه ډلې نظر تعقیبوي او د هغه په تیزی خود به خود هغه ډله چې جابر ډله ورته ویلې شو یا دا ډله چې په لن افغانستان کې بمبسته ولې دی چې هغه د ایسای لاس پکې دی هغه محدوده ده وړه ده زما په نظر دغه ډله چې قوي ډله ده او دا د دوهې ډله ده په دوه کې به 15 نه 30 تاسو کتل چې په هر غونډه کې بناسو هغه کې شهاب الدین دلاور هم راځي هغه کې امیر خان متقیم راځي هغه کې ذبیح الله مجاهد هم راځي دغه ټول کسان چې دي هغه کې دغه سهیل شاهین هم راځي تاسو د سهیل شاهین نظریات چې په امیدا کې ګورئ تاسو فکر کوئ دغه اصلي نظریات هم همداسې دي باور وکړئ اصلي نظریات داسې نه دي
تشکر فاطمی صاحب
خبر وکړئ اصلي نظریات لیبرال نظریات دي
بله حدود
نړۍ باید تعامل د دغه دوه ډلې سره وکړي، د دغه دوه ډلې په ذریعہ د نن نظام کې یو تغییر راشي، یعنی یو درونی او کودتا غونډه وشي. تر څو ته
زنده بشم فاطمه صاحب تشکر
جدي پیسې هغه ناکام شي نو دې بیا کول شي یو تغییر راولي او هغه لار شي د نړۍ غوړې هغه
او وګورو چې
ما نظر پیکار صاحب مې خواستم بگیریم برای اینکه حدود 1.5 دقیقه وخت دیگه و از برنامه مونده برای شنیدن اخبار. آقای پیکار، نظر شما چی است؟ شما صحبت های آقای فاطمی رو شنیدین، عملیات نظامی امکان نداره، هیچ چیز نیست و شما هم تذکر دادین که یک چیز در حال
حاضر در پختن است.
بله، و و ملل متحد هم گفته که رسمیت شناختن ممالک از حیطه صلاحیت دولت هاست.
بله.
بسیار خلاص، اگر پیکار صاحب سلام علیکم.
بله، ما هم معتقد هستم که این تلاش ها در برابر طالبان که خیلی جدی هستند و به اصطلاح دو پا در یک موزه است و هیچ حرفی را قبول نمی کنند از یک جانب، و این لیتولالی که از جانب غرب صورت گرفته تا امروز به صورت بسیار شیرگرم و غیر جدی و غیر علمی، یه هم به جای نخواهد رسید. بنابراین من معتقد هستم که طوری که جناب فاطمی فرمودند، حال زمان حمله نظامی از جانب ابرقدرت امریکا به افغانستان گذشته و ممکنان نیست. اما این هم میدانم که اگر این ابرقدرت ها خواسته باشند، ابزار مختلف این به دست خود دارند، تجربه دارند، میدانند راه های حل این در یک کشوری که در اونجا به بنبست رسیده
بسیار زیاد تشکر. جناب کریم پیکار پامیر، ژورنالیست و تحلیلگر سیاسی، و جناب محترم سید بلال فاطمی، تحلیلگر سیاسی. شنونده های خود دعوت میکنیم به شنیدن اخبار و شما هم میتونین اخبار با ما بشنوید.
سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم. توجه کنین به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. آنتونیو گوترش، منشی عمومی سازمان ملل متحد، امروز دوشنبه اول ماه می رهبری نشست درباره افغانستان در دوحه را به عهده دارد. بر اساس گزارش ها، نمایندگان ویژه 22 کشور و دو سازمان بین المللی برای افغانستان در این نشست اشتراک کرده و جلسه پشت درهای بسته و بدون حضور رسانه ها برگزار می شود. گوترش پیش از این نشست در توییت گفته است که لغو تمامی اقدامات محدود کننده حق زنان برای رسیدگی به میلیون ها نیازمند به کمک های بشری در افغانستان مهم است. او تاکید کرده است که افغان ها به کمک های فوری نیازمندند و کار زنان در تضمین رساندن کمک به آنان خیلی مهم است. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، منشی عمومی سازمان ملل متحد در مورد بررسی عملیات مهم کمک رسانی این نهاد بین المللی در افغانستان، معلومات تازه‌ای را با شرکت کنندگان نشست شریک خواهد ساخت. جلیان تریگز، معاون کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان که به افغانستان سفر کرده است، به اهمیت کار زنان در این کشور تاکید میکند. جزئیات بیشتر را فوزی احسان تقدیم میکند.
جلیان تریکز روز یکشنبه 3 اپریل به کابل سفر کرد و در میدان هوایی کابل به خبرنگاران گفت ارائه خدمات بشری یک امر حیاتی است و برای اجرای مؤثر این خدمات موجودیت کارکنان زن حتمی است. این در حال است که طالبان پس از به قدرت رسیدن در افغانستان در ماه اگست سال 2021 به طور مداوم محدودیت‌های را بر مردم به ویژه زنان و دختران از جمله کار و تحصیل آنان اعمال کردند. به عنوان بخشی از این محدودیت‌ها، حکومت طالبان کار زنان افغان در سازمان‌های غیر دولتی و دفاتر سازمان ملل متحد را ممنوع کرده است. در واکنش به محدودیت‌های روزافزون طالبان بر زنان و ویژه ممنوعیت کار در دفاتر ملل متحد، به تاریخ 18 اپریل اخیم اشنایر، مدیر برنامه توسعه سازمان ملل متحد، هشدار داد که اگر طالبان ممنوعیت کار زنان افغان برای سازمان ملل را لغو نکنند، سازمان ملل آماده است تصمیم دلخراش برای خروج از این کشور را اتخاذ کند.
ادامه خبرها. وزارت ارشاد حج و اوقاف حکومت طالبان میگوید که قرار است امسال کم از کم 30,000 زائر افغان برای ادای مراسم حج عازم عربستان سعودی شوند. نور محمد ثاقب سرپرست این وزارت روز یک شنبه 30 ماه اپریل به خبرنگاران گفت که آنان کارهای مقدماتی سفر این زائرین را آغاز کردند. وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید که سفارت چین در کابل روند صدور ویزا به شهروندان افغانستان را از سر گرفته است. حافظ ضیا احمد تکل معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان در یک پیام ویدیویی در حساب توییترش در این باره گفته است که درخواست کنندگانی که خواهان ویزه چین هستند می توانند در وبسایت سفارت چین در افغانستان مراجعه کرده و درخواستشان را به طور آنلاین ارائه کنند. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا می شنوید. رسانه های ایران گزارش دادند که قرار است ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور آن کشور برای یک سفر دو روزه بسیار مهم، روز چهارشنبه به دمشق پایتخت سوریه سفر کند. سفر رئیسی به دمشق در حال صورت می گیرد که تعامل کشورهای منطقه پس از بیش از یک دهه با حکومت بشار الاسد رئیس جمهور سوریه رو به افزایش است. ایرنا خبرگزاری رسمی ایران از قول حسین اکبری سفیر سوریه در تهران گزارش داده است که با در نظر داشت تغییرات و انکشافات در منطقه سفر رئیس جمهور رئیسی به سوریه بسیار مهم است. بر اساس گزارش ایرنا رئیسی به دعوت اسد در رأس یک هیئت عالی رتبه سیاسی و اقتصادی به سوریه سفر می کند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز یک شنبه در جریان یک خطابه تلویزیونی گفت که در عملیات استخباراتی کشورش ابو حسین القریشی رهبر مظنون گروه دولت اسلامی یا داعش در سوریه کشته شده است. اردوغان در حال این مطلب را بیان کرده که یک خبرنگار آژانس خبررسانی فرانس پرس در شمال سوریه گفته است که کارمندان استخبارات ترکیه و پلیس نظامی محلی که از حمایت ترکیه برخوردار است، ساحه جندیرس واقع در شمال غرب منطقه افرین را مسدود کردند. باشندگان منطقه به خبرگزاری فرانس پرس گفتند که این عملیات یک مزرعه متروک را که در آن یک مدرسه اسلامی موقعیت داشت هدف قرار داد. امروز صدای شلیک با دود غلیظی که از خرطوم پایتخت سودان بلند شده بود حاکی از تشدید جنگ بود. این در حالی است که اردوی آن کشور و شبه نظامیان نیروهای حمایت سری که در گیر جنگ هستند دیروز یک شنبه گفتند که آتش بس را برای 72 ساعت دیگر بعد از نیمه شب تمدید می کنند. این تصمیم تمدید آتش بس به دلیل فشار بین المللی به خاطر فراهم کردن رای برای تخلیه اتباع خارجی اتخاذ گردیده است، ولی قادر به ختم جنگ در میان دو جانب نشده است. مقام های اوکراین میگویند که روسیه در اوایل روز دوشنبه دومین میزایل بزرگش را به اوکراین شلیک کرده که باعث زخمی شدن 34 تن و تخریب ساختمان ها در شرق شهر پاولوگراد شده است. صدای زنگ خطر از حملات هوایی ساعت 3:45 دقیقه بامداد در سراسر پایتخت آغاز شد و با تعقیب آن صدای منفجر شدن میزایل ها در نتیجه برخورد با سیستم دفاعی اوکراین شروع شد. والری ژالوژی، قماندان نیروهای مسلح اوکراین گفته است که در مجموع 18 میزایل کروز از منطقه مورمانسک و منطقه کسپیان فایر شده که 15 فیران دفع شده است. و جو بایدن رئیس جمهور امریکا به روز دوشنبه میزبان فردینان مارکوس رئیس جمهور فیلیپین است و در قصر سفید با رئیس جمهور فیلیپین در حال دیدار می کند که نگرانی ها در مورد تهدید کشتی های فیلیپین از سوی نیروی بحری چین افزایش یافته است. پایان اخبار تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
درنوری دور کد خبرونه
همدلته پایتخت رسیده. شنوندگان عزیز، از شما هم تشکر که با ما بودین. برنامه رادیو آشنا صدای امریکا ادامه داره، با ما باشین تا آخر برنامه.